د افغانستان کې څلور بجې سوې د مازدیګر د ازادي راډیو او رینن د جدې نولسمه نیټه د قوس د میاشتې نولسمه نیټه ده د سې شنبې ورځ ده د 1309 لمریز هجري کال نن د 2019 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې له لسمې سره برابره ده. نن ورځ هر کال ملګري ملتونه په نړۍ کې د بشري حقونو د ورځې په نوم لمانځي. په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو بشري حقونو منشور د ملګرو ملتونو تصویب شوی و. په دغه مناسبت باندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل د افغانستان د خلکو پر حق یو تیری او زیاتی دی. نور جزئیات به وروسته واورئ. اول به ورسو ملالی بشیر ته چې خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د جوزجان ځای چارواکي وایي د دې ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې طالبانو شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي چې په افغانستان کې جګړه په یو څو اونۍ کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. او چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. بشپړه خبرونه. د جوزجان ځای چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګلتاش کلی شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. د فیض آباد ولسوال الف شاه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي یو شمېر سپین ږیري او قومي مشران چې غوښتل یې د الابیرن د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي د دولت وسلوالو مخالفینو له ځان سره د خانقا کلي پر لور بیولې دي او هغوی اوس مهال له مخالفینو سره اسیر دي. د فیض آباد ولسوال زیاته کړه په برمته نیول سوي کې د ولسي پاڅون کسان هم شامل دي. د په وینا دا کسان د ولسي پاڅونوالو د یوه قومندان الابیرن په جنازه کې د ګډون په هدف روان و چې د طالبانو لاسته ولوېدل. الابیرن د ولسي پاڅونوالو قومندان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د درې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې ځوانان د بشري حقونو ملاتړ کوي. په نوم نړیوال کمپاین د تغییر راوستلو او بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د ځوانانو رول روښانه کوي. پیلامیا کې راغلي چې د افغانستان په درو کې دوی برخې نفوس تر 15 کلونو کم عمر لري. په 2019 کال کې ملګرو ملتونو د کوچنیانو د حقونو د کنوانسیون دیرشمه کلیزه ولمانځله چې افغانستان یې په 1994 کال کې غړی سو. خبر پاڼه زیاتوي چې ملیونونو کوچنیان له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. دوی په ښوونځیو او روغتونو په حملو کې اغېزمن کیږي او په جګړه کې له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ دي. یوناما په دې اعلامیه کې لیکلي چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون د دې هېواد د بنسټیزو ادارو د پرمختګ لپاره همکاري ته دوام ورکړي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هېواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. امریکایي سناتور لینسي ګراهام امریکایي فاکس تلویزیون ته ویلي له طالبانو سره د مذاکراتو خبره ناسمه ده. ده ویلي چې د طالبانو پر ځای امریکا باید له پاکستان سره مذاکرات وکړي او که پاکستان طالبانو ته د خوندي ځایونه ورکول بند کړي په افغانستان کې به جګړه په یوازې یو څو اونیو کې پای ته ورسېږي. ګراهام ویلي چې دی غواړي له پاکستان سره د آزادې سوداګرۍ د یوه تړون له لارې چې هغه په امنیتي برخه کې د دې هېواد له فعالیت سره تړلی وي د هېواد خپل چلند بدلولو ته اړ باسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ درې میاشتې مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل سول له طالبانو سره په خطر کې د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. خو د نومبر په 9 نیټه ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره بیرته خبرې پیلوي ځکه فکر کوي طالبان اوربند غواړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي. تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یو پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. حمله کوونکي ورسته ځان هم وژلی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش دولتی تلویزیون ته ویل چې دا یو داسې غمیزه ده چې هیڅ ورباندې نه پوهیږي. بابیش ویل چې ډزې سهار شاوخوا 9 بجې په یوه انتظار خونه کې وسوې. د چک پولیس ویلي چې ډزې نن سهار په اوستراوا کې په یوه روغتون کې سوي دي. پولیس وایي دوی د مشکوک کس موټر وموند او کله چې دوی نږدې ورغلل حمله کوونکي ځان هم په ډزو وواژه. دوی وایي حمله کوونکی 24 کلن و. دا له 2015 کال راهیسې د چک جمهوریت تر ټولو نړی حمله بلل کیږي. په 2015 کال کې یو سړی وروسته له هغه ځان واژه چې 8 کسان یې په ډزو وژل. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي. دا کتنه داسې مهال پلان سوې ده چې ولسمشر ترامپ د کانګرس د استازو د جرګې لخوا د استیزال هڅو سره لاس او ګریوان دی. ترامپ چې له کرملین سره د واټن د زیاتولو لپاره د کانګرس د غړو تر فشار لاندې دی، له مسکو سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل تمه ده چې پامپیو او لاوروف به پر دوه اړخیزو اړیکو او همداراز د اوکراین، سوریې، د وسلو د کنټرول او نورو بېلابېلو نړیوالو مسایلو بحث وکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشران به له دې کتنې وروسته په ګډه خبرې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د مازدیګر 4 بجې او 6:15 د خبرونو مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د سفیر څرګندونی واوري. هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو پر بشري حقونو یو زیاتای دی. په دې خبرونه کې به نن تاسې هم درز د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چیننده ځانګړي رپورټونه واوري. واوري چې په هلمند کې خلک اندېښنه لري چې د دوی په مرکزي ښار لشکرګاه کې ترور او د خلکو د ناڅرګندو کسانو لخوا د هدفي وژنو پېښې زیاتې سوي دي. د غزني په ښوونځیو کې به له زده کوونکو سره د بد چلند یو رپورټ هم درته وړاندې کړم. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو اونیز پروګرام او د کوریا چارت پروګرام. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو کولای شئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. مخکې ستونزه درلوده د سیستم، خو اوس دا سیستم سم شوی. په خبرونه کې به وروسته ستاسو پیغامونه خبرو کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي چې د افغانستان د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د افغانستان د خلکو د حقونو د تر پښو لاندې کول معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر دا خبرې نن د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت او په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو د درناوي په اړه په یوه ځانګړي غونډه کې کړي دي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د ولسمشیزو ټاکنو د پایلو ځن په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. تازه په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې سفیر ویلي دي چې د پایلو ځن او د افغانانو انتظار د خلکو له حقونو سرغړونه ده. پیری مایډون چې د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د بشري حقونو نړیوالې ورځې او د جګړې د قربانیانو د یاد په نمانځ غونډه کې خبرې کولې وویل هغه وایي د ټاکنو ځن چې له 2 میاشتو راهیسې ولس ورته منتظر دی د خلکو حقونو تر پښو لاندې کول دي. د 2 میاشتو په تیرېدلو سره لا هم د ټاکنو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان سوې. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د روان مریض کال د میزان په 6 وسوې، خو د 2 میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یو شمیر ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ د 3 لک رایو په سرنوشت اختلافات هغه مسله ده چې د ټاکنو د پایلو په وړاندې خنډ رامنځته کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ستونزې د حل په هدف وړ مورز د ټاکنو کمیسیون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکرات وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختۍ، پیچلتیا او ستونزو مسولیت به یې تر غاړې وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف به د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لایحو او مقرراتو په رڼا کې پریکړه وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال عصمت الله مل ازادي راډیو ته وویل
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلای چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ هم دا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري کمیسیون د غړو ترمنځ.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اروپایي ټولنې اندېښنې پر ځای وبللې او ټینګار یې وکړ چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ډېر ژر پریکړه وسي.
پر همدې مسله باندې چې په افغانستان کې د خلکو بشري او اساسي حقوقو دی خبر ته دوام ورکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تدمی چې مموتو ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره په هر بحث کې باید افغانستان د جګړې د قربانیانو حقونه په پام کې ونیول سي. د جګړې قربانیان یوازې هغه کسان نه دي چې وژل شوي دي یا زخمي شوي دي، بلکې ټول هغه افغانان چې ژوند یې د جګړې له امله خراب شوی او د جګړې له امله له تکلیف سره مخامخ شوي دي، په یو ډول د جګړې قربانیان بلل کیږي. نن په کابل کې د تدامي چې یماموتو د نورو خبرو جزئیات به زموږ همکار خان محمد سین وړاندې کړي.
هر وخت د سولې د خبرو له تودېدو سره دا اندېښنې چې د بشر له حقونو به سرغړونه او یا دا چې دغه بهیر به سوکلنۍ لاسته راوړنې قرباني کړي مطرح کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان ځانګړي استازي په یوې ناسته کې دغو اندېښنو ته اشاره وکړه. وی ویل په دغه بهیر کې باید سوکلنې لاسته راوړنې په پام کې ونیول شي.
موږ له افغانستان سره ګام په ګام پر مخ ځو او ګډ کار ته ژمن یو. د افغانستان د سولې په بهیر کې د بشر د حقونو نقش مهم دی. په دې برخه کې چې هر غږ پورته کیږي باید ډاډمن شو چې اورېدل کیږي. تو قربانیانو حقونه باید د سولې په اجنډا کې ځای ولري. د ماشومانو د حقونو باید ملاتړ وشي. پر روغتونونو او ښوونځیو حملې د منلو نه دي. د امنیت شورا باید ډاډ حاصل کړي چې د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو مسایل په پام کې نیول کیږي.
دا خبرې د سیشن به پورز د بشر د حقونو د کمیسیون لخوا د بشر د حقونو د نړیوال او د جنگ د قربانیانو د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې مطرح کړي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي پیر مایدون وویل خپل خواوي چې د ملکی کسانو په تلفاتو کې داخلي دي باید وپوښتل شي او د سولې په خبرو کې د بشر د حقونو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خواندي شي.
د قوانینو اجرا باید په عمل کې وښودل شي. د نړیوالې ټولنې لخوا باید د بشر حقونو ملاتړ وشي. همدارنګه مجرمې ډلې باید وپوهېږي چې خبریالان چې د بشر د حقونو لپاره کار کوي بې پرې دي.
بلخوا د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړو او اداري فساد له امله ډېری فرصتونه له لاسه وتلي دي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر وایي دا وایي کمیسیون په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د بشر د حقونو د سرغړونو د ختمولو غوښتونکی دی. هدفونو ته مو تر ټولو ارزانه لار سوله ده، هغه سوله چې ټول پکې شامل وي، ښځې او ځوانان پکې نقش ولري او د بشر د حقونو موازین پکې مطرح شوي وي. طالبان باید د بشر د حقونو ځای په رسمیت وپیژني. سربیره پر دې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید د بشر د حقونو ارزښتونو او د قانون حاکمیت ته زمینه برابر شي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې یو شمېر خلک وایي چې په لشکرګاه کې هدفي وژنې او قتلونه ډېر سوي دي. دوی وایي چې دا مسله د اندېښنې وړ ده، ځکه په اکثر مواردو کې چې خلک په مرموز ډول ترور یا وژل کیږي د هغو پیښو عاملین نه دي نیول سوي او سزا هم نه ده ورکړ سوي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له لشکرګاه رپورټ لري.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزي احصائیه د معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 6500 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسله والو غلاو اندیشمن کړی دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس شدی، نږدې سیمو کې جګړه نسته. پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه، خو یوازې لوی تشویش دغه د تورستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک په نشه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه په لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو سره هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهم حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیا قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 24 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. تلشکرګه اوسیدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهیږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډیر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیا نه نیول کېږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي، موږ خپله په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپله ترور شو.
د هلمند د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول څو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تېرې یوې میاشتې کې 8 تروریستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تور یې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډي، هدف وژنې او مسله غلاو ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبې په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم هم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک په مسؤلین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفه وي وکړو، موږ هغه لرې کوو په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفه مالته ورکړې، یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او ان شاء الله زم به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دوی تعقیب لاندې دی. او بل امنیت پولیسو هم وعده وکړه چې د امنیت ساحه به پراخه کړو. بلاخره فیصله دا شو چې موږ د دوه میاوزې چې ډېر عدسه چې موږ ارزونه کړو، د دوه میاوزې کې د دوه موزې امنیتي مسؤلین او د پولیسو مسؤلین او د امنیتي ملي مسؤلین دواړه به تبدیل او په یوازې به نور خلک راشي چې متحد او د کار وړتیا ولري.
ولی د هغه دولتي مسؤلون د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که هم دولتي مسؤلین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل شوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نومونه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور شوي دي چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
په امنیت کې ژوند کول د هر انسان اساسي بشري حق دی. د ملګرو ملتونو سازمان په 1948 میلادي کال کې د نړیوالو حقوقو د بشري اساسي حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې د دسمبر په 10 نیټه باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په کور کې، په مکتب کې او په عامه ځایونو کې مسؤلیت د انسانانو بشري اساسي حق دی. له غزنی زموږ همکار امید زهیرمل رپورټ لري چې په ښوونځیو کې له کوچنیانو سره پر زور زیاتی باندې بحث پکې سوی دی. البته په ځینې مواردو کې د غزنی په یو شمېر ښوونځیو کې میندو پلرونو شکایت کړی چې ښوونکي د دوی له اولادونو سره ناسمه رویه کوي. د رپورټ په واورو
سره لدی چې د افغانستان د پهنې وزارت سمو دوړان دی اعلان وکړ چې هیڅ خوونکې په خوونځو کې د زده کوونکو د شکنجه کولو وهلو حق نه لري، خو د غزنی ولایت په یوشمیر خوونځو کې لا هم دغه چاره روانه ده. د یوشمیر خوونکو غیر مسلکي توپ ل زده کوونکو سره د دوی ناسم چلند او د پهنې وزارت لخوا د استادانو د مسلکي پوهې د سیمینارونو نه ورکول د دې چاره لوی لاملونه بلل کیږي. د غزنی اوسیدونکو 28 کلن نصر الله مرجان خیل وای په خونځیو کې د زده کوونکو وهل او ټکول د بهنې له قانون سرغړونه ده.
زده کوونکو ته تنبیه ورکول په اکثریت مکتبو کې ستا اوس هم روان دي. د وهلو یا مخنیوي د لپاره باید یو سمینار دایر شي چې خونکو ته سمینار ورکړي.
خو د دې ستونزې اساسي لاملونه څه دي؟ د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې دالی لیسې او تنخونکی شیرخان میاخیر
یو علت دا ده چې دغه سطح د آګاهي کمه ده. سمینارونه مثلا که تدویق شوي دي صحیح ډول سمینارونه نه دي تدویق شوي او ذهنیت نه ده جوړ سوی. بل د موږ هغه اساسي ټکی دا ده چې موږ اوس هم کم نصاب نه وای سوی ده، سیستم هم پخوانی او بل تقدیر او مجازات او مکافات هېڅ زموږ په ادارتو کې نشته.
په غزنی کې د پوهنې چارواکي هم مني چې اوس هم په ښوونځیو کې شاګردان وهل کېږي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه چې د نجونو او هلکانو په ښوونځیو کې دغه ستونزه دوام لري، خو د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي.
وهل ټکول هم تر سترګو کېږي، ترسره شوي دي. بدبختانه معرف د قانون له مخې په دیرشمه ماده کې هر نوع مجازات د شاګرد ولو که هغه د تعدیب لپاره وي، د اصلاح لپاره وي، هم ممنوع دي. که کارخانګي نه راوړي، غلط کار کوي، حتی استاد نشي کولی چې دی روحن یا فزیکن دی تعدیبي جزا ورته ورکړي.
په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې هم د پوهنې چارواکو ویلي وو چې د غزنی په خوږیانو ولسوالۍ کې د ښوونځي سرښوونکي یو زده کوونکی د بېهوشۍ تر اندازې وهلی و.
په غزنی کې مو په یو شمېر ښوونځیو کې د کوچنیانو سره او د زده کوونکو سره د ښوونکو د چلند په اړه رپورټ واورید. څه موده مخکې د افغانستان په لوګر ولایت کې په ښوونځي کې د زده کوونکو سره د ناوړه چلند یو رپورټ خپور شو چې به حده زیاته غوغا جوړه کړه. دغه رپورټ په اړه ضد و نقیض نظرونه خپریږي او دغه رپورټ د جزئیاتو د صحت په اړه بېلابېلې خبرې کېږي. خو د بشري حقونو نړیواله ورځ نن ده، د دسمبر لسمه نیټه ده. زموږ همکاري فریبا ظاهر د نن ورځې په مناسبت یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په لوګر کې د ښوونځیو مسله هم پکې یاده کړې ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقونو د سرغړونې اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه راسترولې هم د بشري حقونو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقونو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقونو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقونو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخوالی شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقونو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقونو د ملاتړ او پراختیا د برخې پخوانی کمشنر ده. د موري تیر مشام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبله. د هغې په وینا ښځې او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویله سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نسو ویلی چې زموږ د بشري حقونو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقونو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونې د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقونو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ په یوې مادې کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کېږي چې 18 کلن سوی نه وي. په ولسي جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې مادې اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې د بلوغ علایم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې 18 کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبر وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودي شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
اوریدونکو، تاسو په ښوونځیو کې په عمومي ډول په افغانستان کې د زده کوونکو او د ښوونکو د وضعیت په اړه دوه راپورټونه واورېدل. د بشري حقونو په نړیواله ورځ باندې نن د ډسمبر په 10 باندې تاسو سره په مکتب کې څه ډول بد چلند سوی دی؟ تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د 803 شمیرې له لارې خپلې تجربې خاطرې زموږ سره شریکې کړئ. پر 803 شمیره باندې سمسون راولېږئ، موږ به وروسته په خپرونه کې درته خبر کړو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس به نړیواله مسله راخلو. په فنلند کې یوه ډیره ځوانه ښځه د صدر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب سوې ده. دا ښځه سانا مارین نومیږي او 34 کلنه ده. دا د فنلند د ترانسپورت وزیره وه او د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا د یکشنبې په ورځ د صدارت لپاره نومانده سوه. دا به د صدر اعظم په توګه د سوشل ډیموکراتانو او د څلورو چپي ګوندونو تر مابینځ د یوه ائتلاف د رامنځته کولو لپاره هڅه کوي چې په څلورو واړو کې په ډیرو مخکې او لوړو چوکیو باندې ځوانې ښځې کار کوي. د رپورټونو پر اساس په دغو ګوندونو کې د فنلند د هیواد تقریبا څلور دغسې مخکښې سیاستوالې سته چې هغوی تر 15 کلونو کم عمر لري. دې مسلې چې په فنلند کې دومره ځوانه ښځه د صدر اعظم چوکۍ ته رامخکې سوې ده، په نړیوال کچه باندې مختلف عکس العملونه خپاره کړي دي. دا میرمن سانا مارین نومیږي او دې ویلي دي چې دې کله چې په سیاست کې کار کول هیڅ وخت خپل عمر ته نه دي کتلي او دې ته یې نه دي کتلي چې دا یوه ښځه ده. د ازادي راډیو خبریال اجمل انت په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د فنلند صدر اعظم به یوازې په خپل هیواد کې نه بلکې په نړۍ کې هم تر ټولو ځوانه صدر اعظم وي. 34 کلنه سانا مارین د یک شنبې په ورځ د دې د سوشل ډیموکرات ګوند لخوا نومانده شوه او په راتلونکو ورځو کې به د فنلند د صدر اعظم په توګه کار پیل کړي. نوموړی به د یو داسې ائتلافي حکومت خزینه صدر اعظم وي چې پکې د شاملو څلورو ګوندونو مشري هم خزي کوي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د فنلند په نوي حکومت کې به 12 خزي او ونارینه د وزیرانو په توګه د سی شنبې په ورځ معرفي شي. سانا مارین د دوشنبې په ورځ ویل کله چې دې څوکۍ ته کاندیدا نو پر خپل عمر او جنسیت فکر نه وکړي.
ما شخصا د خپل عمر او جنسیت په اړه فکر نه وکړی، بلکې پر هغو دلایلو مې غور کړی چې په بنسټ یې زه سیاست ته راغلی یم او پر هغه څه چې په انتخاباتو کې پر موږ د فنلند د خلکو د باور سبب شوی دی.
سانا مارین به له سوشل ډیموکرات انتی رینی واک ترلاسه کړي. د فنلند حکومت تیره اونۍ وروسته له هغه استعفا وکړه چې د ائتلاف یو ګوند وویل پر رینی د پوستي خدماتو د کارکوونکو د اعتصاب په وړاندې د چلند له کبله باور له لاسه ورکړی. پنځو واکمنو ګوندونو پریکړه وکړه چې په ائتلاف کې به پاتې کیږي خو نوي حکومتي تشکیلات به جوړوي. د فنلند نوې صدر اعظم سانا مارین تیره اونۍ استثنایی وبلله.
تیره اونۍ یوه استثنایی اونۍ وه. اوس د دې وخت دی چې مخکې وګورو. نن چې موږ د یوه حکومت د جوړولو کار پیلوو، ټول واکمن لوري هغه ښه پروګرام ته ژمن دي چې موږ پرې په جون میاشت کې په ګډه سلا شوي وو. هغه څه چې موږ ورته اوس اړتیا لرو خبرې نه دي، بلکې له ټولو واکمنو ګوندونو څخه د عمل غوښتنه ده چې باور رامنځته کړو. ملګرو، راځئ قوتونه سره شریک کړو او په ګډه د ټولنیز، اقتصادي او چاپیریالي پلوه د یوې باثباتې ټولنې جوړولو ته کار وکړو.
فنلند ته چې د دې کال تر پایه پورې د اروپایي ټولنې دورهیي مشري ور په غاړه ده، په حکومتي مشرتابه کې د بدلون لپاره وخت ډیر مناسب نه ګڼل کیږي. دا هیواد د اروپایي ټولنې لپاره د نوي بودیجې د ترلاسه کولو په هڅو کې مرکزي رول لوبوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب حسنزی لکندار لیکلی د دوه مذاکرات ته خلک ډیر خوشبین دي. داسې مذاکرات د بین الافغاني خبرو لپاره لار هواروي. سعید احمد عمری لکندهار نه لیکلی دي چې رسنۍ باید د چا طرف ونه نیسي. هر څوک چې اعلامیه ورته راستوي هغه دې ټوله وایي، هغه که د طالبانو لوري وي او که د حکومت لوري وي، مخصوصا ازادي راډیو، ځکه دا یوه غټه راډیو ده. د اوریدونکو ته باید ووایو چې ازادي راډیو یو ایډیټوریل بورډ لري، یعنی ایډیټران دي دلته کار کوي او هغوی د پریکړې پر اساس باندې معلومات خپروي. نو ازادي راډیو د هیچا معلومات د هغه طرف په خاطر نه خپروي. ازادي راډیو د دې لپاره معلومات خپروي چې تاسې ته هغه معلومات در ورسیږي چې له بلې لارې تاسې په ازادانه ډول او په بې طرفه ډول نسی ترلاسه کولای. محمد قاسم دواک له هلمند لیکلي، کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل سي، او کچیر رد کړي نو د راتلونکي جګړې مسؤلیت به د طالبانو په غاړه وي. اوس به ملالی بشیر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
چارواکي وایي طالبانو نن د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ له کوګل تاش کلي څخه شاوخوا سل اوسېدونکي له ځان سره وړي دي. یو مخکښ امریکایي سناتور ویلي په افغانستان کې جګړه په یو څو اونیو کې پای ته رسېدلی سي که پاکستان په دغه هیواد کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي. نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما د بشري حقونو د دې ورځې په مناسبت نن د ځوانانو له نړیوال کمپاین سره یو ځای سوه. تمده د پی ام ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې شپږ کسان وژل سوي دي. حمله کوونکي وروسته ځان هم وژلی دی. او امریکایي چارواکي وایي ټاکل سوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له ولسمشر او د خپل امریکایي سیال سره د کتنې لپاره واشنګټن ته ولاړ سي.
او سپورتي خبرونه اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ننګرهار پوهنتون کې د والیبال سیالۍ د ښوونې او روزنې پوهنځي په بریا پای ته ورسېدې. د والیبال دغه سیالۍ چې د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امریت لخوا د لیندۍ په 15مه نیټه پیل شوې وې، د پوهنتون د لسو پوهنځیو لوبډلو پکې ګډون درلود. د ننګرهار پوهنتون د سپورت او بدني روزنې امیر محمد نسیم کاکړ وویل د یادو سیالیو پایلوبې ته د ښوونې او روزنې او ژبو او ادبیاتو پوهنځیو لوبډلو لاره پیدا کړه چې ښوونې او روزنې پوهنځي ادبیاتو ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د سیالیو اتل ودی خپل کړه. د کرکټ افغان لوبغاړی محمد شهزاد محمدی د بنگلاديش په غوړ لیگ بی پی ایل سیالیو کې لوبيږي. که څه هم په خاغلی شهزاد د افغانستان په لوبډله کې یو کلند بندیز لګیدل، خو په ټی ټین لیگ کې تر لوبېدو وروسته تیر ورځ د بنگلاديش په لیگ کې د لوبېدو په هدف دغه هیواد ته رسیدل. شهزاد محمدی د بنگلاديش په سوداګریز لیگ کې د ویسټ انډیز توپ وهونکی شهوب پر ځای اخیستل شوی دی. د بنگلاديش په سوداګریز کرکټ لیگ کې شفیق الله شفق، نوین الحق، رحمان الله گرباز، مجیب الرحمن، شهزاد محمدی، محمد نبی ساحل، حضرت الله زازیا او نجیب الله زدران هغه